او اعتراض کو چې باید له خپل میړه سره وي
فقط مردا میتونن از هتل استفاده بکنن.
اغل یعقوبی د هرات د ځینو رستورانوالو په قول وایي چې د ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والی سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملی کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دای وای کدا بندیز لری نشو مجبور بشی چې د خپل رستوران کارکونکو له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دی چې خپل نوم وښیي، خبرې را لېږلې دي چې تاسو اوریدو ته رابولم.
ما هیله د طالبان نه دغه چې ورور که چېرته افغانان استئ نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کوي، د افغانانو د حاله ځان خبر کوي. په دې رقم ته نه کېږي لکه تاسو چې کوم سي دغه حکومت ولې شروع کړی ده. ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنې لري. تاسو د ملت کمې غوښتنې ته تاسو لبیک وویلې، کار خپلو کوي، وایي ملت بیا بیا وایي چې ملت خوشحاله. ملت تاسو خو در په دره که نه، ملت هم اسمان نه ځمکې ته مه غورځو، غرق هم که ملت خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري. مه کوئ دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مه ځوروئ، مه ځوروئ. قسم په خدای نور خلک تاسو نه په پوزو پورې راغلي. هیله کوم چې دغه زما پیغام د طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې دې خلکو نه نور قسم نور خلک په پوزو پورې راغلي دي. کوم کار ته سړی دې وژاړي، ورځ چې وځي دې یو نوی پرمایش بل پیدا کیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمیې د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان نه سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سخ کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک شوی ده چې 15,502 حجان به سخ کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات روسه لا موجود دي، له ټولو هیوادونو د شمیرې کته سوي دي. نو بنا د موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راچت شوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوي، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کورونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورې.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
دا ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې دې
و باورې چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېره ضعیفه شوې ده. دا تحولات راغلل.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقا او خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي او سم کابل کې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې نمانځنې او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبې په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول د کروندګر د ورځې د نمانځنې او د نارنج ګل مشاعرې سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبې په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهمه ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا شیخ د مهکدې ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعرې پیل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعرې له ګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولې، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالۍ په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واکدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډېر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالی نه و او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنۍ مرستې وایم، بې انصافي پکې تر ډېره کېږي، خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کئ زره هم نه تعویر کېږي، نالوس کی خلق په چوکۍ ناز کی، تعلیم یې نشته واسطی چلوي، دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شعر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي.
تا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی، چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی، اراده وکړه سپین غر ته به دې بوزم، ابشارونه به خولېږي دې درته وچي، نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي، د څېړۍ څانګې
د مشاعرې بل اړخ د یو شمېر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمې وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خدای پکې غمې دے، دا سڑے چمینا کوي دا سڑے سڑے دے. دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
وشیرینې کوم یو ناز د یو سمایو شمېر د نازنه دی په مرد کړم، ژوند ته مې چې سر تر پایه پام وکړو ټول مصیبتونه دي په مرد کړم. نا ډاکټر خار یم که انسان یم، پانډ شربتونه دي په مرد کړم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم په لاره چول شوی چې پکې په لسګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لسګونه بیلابیل ډوله تولیدي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي.
کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یوه کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاک کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه و یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس هغه بیخي نه کې ډیر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیفه سوې ده په دا وروستي د تحولات چې راغلل وایي بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بېکاره سوي.
د کوز پختونخوا شاعر لیکوال او یونلیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غښتلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لاره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمیر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی و. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب د چنوري خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچان او ستا میرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې؟
نه جی، بالکل نو لیدلې، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلې دي، خو کابل نو لیدلې، خپل خور نو لیدلې. هغه ډېر خلکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډېر خلکوال دي، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوه او زیرک دي، دارنګ لیکوال دی چې هغه ورسره ایم اے هم دی، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به انشاءالله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډېر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زمو ملګری چې رحیم الهام سی وفات شو، نو دی او سوردی که سو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم په ما بیا الهام کې خودم. نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر ښه ترنم کوي، دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو. نو دا درې واړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مون کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړ دی دل. دا د دین مخ کې دی نو تلی پړون بیزل باندې دوی ما سره لاړل او پړون بیزل ډیر زیات او قدرول شو.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمي پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ ندی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غی دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دی او کابل کې هم ټوپک او ډزې دي. زما بچی خو پوهیږي هغه چې د کابل اورېدل ډېر خوشحاله شول او بې ځنډه هغوی مال پاسپورټونه راکړل، ما هغه ته ویزې ولګولې او نه یېرېدل نه څه پروا وه، کابل ته لاړل. او هغوی ته مخکې هم دا ذهن جوړو چې کابل کې به زموږ قدر کېږي، کابل هر چا له قدر ورکړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد دبره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي. هغې ته هم دا پته وه، ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات یې ځان ته راوړل. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له درکي چې که بیا څوک قوم پرست نه هم وي قوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته اکدم وایي چې خپل کور ته ستړی مشي، نه چې خپل کور ته ستړی مشي درته وایي، خو بس اکدم خلک وایي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوري نظام له منځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبي فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و، یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کمرنګ سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې پخوا به دلته ډیرې ادبي هلی ځلې، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کېدو، خو اوس هغه له منځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کمرنګه پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاصو لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو
قافله کې څوک خېږي او څوک د قافلې نه کوزیږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یوځې کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور ژبه ده، دله به خدای عزت ورکي. کابل کې ما مشاعرې هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چې کوم ډاکټر اسماعیل یون زما اعزاز کې منعقد کړو هغې کې هم شامل شوم. ما ډېرې دورې کې تر پغمانه پاکې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبه ډېر ادبي مړونه وتی وي، خو اوس هم پکې ډېر خلق شته او ډېر عزتمند خلق شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوه، غریبي به پکې شوې وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تللی یم بې یارې او بې بدرې تللی یم، او د خپلې پښتو سره تللی یم، د خپل څادر او خپل واسکټ سره تللی یم. ما باندې چا پابندي نه لګوله، ارک ته لاړم، ارک کې زما هرکلی وشو، زما استقبال وشولو. حالات به ښه شي، دارنګي حالات کېدی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډېر حالات خراب نه دي. لکه دارنګي پابندي نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندي و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګي پابندي نشته، ګنې چې شاعر دی رونی سی او په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندي نشته، څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دوی دلته خپلې هلې ځلې وکړي، څه شی باید وکړي، کوم کار نه بدی باید دوی ترسره کړي ستا په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقا او خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، اوس هم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لږه بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اگر سات یا خو نه ورکوي او یا نیم ورکوي. ما چې څومره جاج او پړتال وکړو، یا ماشونه نیم ورکوي یا نه ورکوي. نو بیروزګاری لږه زیاته شوې ده، او ډېر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل هلته کابل کې اوس هم ډېر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپله حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دی، نور الحبیب نثار شته دی، او داسې نور ډېر لیکوال دي چې هغلته کې شته دی، او اوس هم خپلو دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، دا فرهنګیان دا راغواړي او یو مشاورتي غونډه وکړي چې مخکې به څه ځي، خو دغه ساده خلک دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې د سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم د پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ضلالت او رضالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو ښه به وي، او که دا کار اونه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډېره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډېرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي د دوی.
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډېر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل، زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل د نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي، او دا سفرنامه به ډېر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډېر ښکلی چاپ کوم، ځکه چې ما فکر شروع کړی دی، او ما یاداشتونه ټول ځان سره اغوستي دي، او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې مونږ ورته سفر وایو، بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتی هم، دا پیرزونه یې کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون، او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کیږي، بس نږدې نږدې د دې روجې نه فورا سمدستي پس به دا چاپ کیږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چې تا راته او هم ویل دی دوران کې هم دا سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکلنې. سفرنامې پښتو ادب کې کمې دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیاتې شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نه و، نو هغه په هغې کې دا لیکلي وو چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي ده چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلي چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دي چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي، د دوی فرهنګ، د دوی ژبې، د دوی ادب، د دوی خاوره، د دوی باغونه، د دوی ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پرې ولیکلی شي. خو بیا د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم، او بیا هم زما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا که خیرې په ښه او لوی اهتمام چاپ کړم.
ابي منګل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګي هم چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابي منګل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، بس یو زوم یو هغه و نور څنوه. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څنوه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څنوه. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منګل صاحب. د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي، یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي، ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیژي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدۍ وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پېښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پېښه په علاقه کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
وله هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید د یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو، یا د نورو علومو او څانګو پیټی د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هېواد صاحب، که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلې ته غزل پکې دی، بس نزدکلی پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغه حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغه واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته وراچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدي خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شریعت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو، رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول دی. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاج رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروې خو تورې سترګې توره یاره، توروې خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا وربل شي ورانوي اور دې پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي، یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي، ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی، زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کېدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعرۍ موضوع هم داره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو د پاره ده، او واز نصیحت مې د خلکو د پاره ده. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا مواز کوي، شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي، او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو که نه، هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې پکپت کاپیې جوړوي، مثلا وزن او ردیف ورته برابر کړي، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر ښکلی شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خو شعریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د ده نه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسې یو باید دی: تا ته به شیخ کارموه شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه راته ووایئ.
نو یو څه دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولي، که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي، خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروری دی. نو هغه ما بیا غزل کې هم دغه شانت یو څه لیک ویلي و چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګي کړی دی، او چې مې قبوله ملنګي کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارموه شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدې، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو اوریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمه په نغدو نیمه قرض نیمه په غلا کوله، نیمه په نغدو نیمه قرض نیمه بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله، او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پای شېبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره ده نومېږي پای ته رسوو. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور رانه اخیستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم، حسایی می در تا نشوی رسیدلی، زمانه ناخاده چکانی را وکڑی، ماشوم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانه د خدای په دومره ډیر مخلوق کې، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، ده غی خلی وجود ما تقن کرد زمانه مکلک دوشوند نگده کرد زمانه پا مک ده عشق سورا و تال جوڑ کرد زمانه مکلک شپا و رز نگده کرد زمانه پا مگ میاشت جوڑا کال جوڑ کرد مک ده غی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پره دلا مک ده غی زمانه دو مینانو چه رسواشو هنگامه وخ پره دلا مک لیو بلا ورو ورو جلا که دلو مک راتلون که زمانه پا خوب لی دلا مک راتلون که زمانه پا خوب لی دلا زمانه و چه لیو بلا جلا شو زمانه و چه پزرم و زخمونه زمانه و دا زخمونه و رو رو روغ شول زمانه دا چه تیر شوی دی کلونه زمانه دا چه وس طول زخمونه جوړ دی خو تر وسه دی ښکار داغونه پاته کلا کلا چه را یاد شی را ویخ شی پزرگی می دی ویده دردونه پاته زمانه با خپلا وران کارون سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا د دردو ویده کون کې زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا د دردو ویده کون کې
ಅಳವರ ಅಳವ منسکا و تسبیدی
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.